السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهید د ماسپخین ادری بجی دی نن د خالی ورځو د 2013 کال د جولای 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو او ریډل یې مه هیروي خو لومړی د انیسا اجمل لا خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی د بنو مستون چاودنو کې د وشل شو شمیره یو سل 15 شو ته رسیدلې ده د پیښور کمشنر د انتخاباتي مهمونو لپاره کاندیدانو ته لسان سره د ځانګړو وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده او د امریکا ولسمشر وای د برتانی وزیر اعظم سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشار جاری وساتي د خبرونو تفصیل په بنو مستون کې پر انتخابی غونډو چاودنې شوې دي چې پکې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او له 250 څخه زیات زخمیان شوي دي پرون غرمه د بلوچستان په مستون سیمه کې ځانمرګي بریدو شو چې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار سراج رئیسانی په ګډون پکې 130 تنه وژل شو او تر 140 زیات پکې زخمیان شول له دې وړاندې پرون سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د متحده مجلس عمل امیدوار او پخانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی پر قافله چاودنه شو درانی له چاودنی روغ وتلی خوسلور تن پکې وشل شوی او تر 9 سیاست زخمیان دي اکرم خان درانی پرون د پیښور په بلور هاوس کې د هارون بلور فاتحه په موقع رسنی او ته ویل
اگر اس ملک میں یہ سلسلہ جاری رہا اور اس طرح سیاسی لوگوں کو
کپدے ہواد کی سیاسی مشران داسی پنخکی گی مد ہواد استحکام د سیاسی مشرانو او جمہوریت سرا تڑل شوی دے او چکل پ ہواد کی جمہوریت او سیاسی قیادت نوی نو چی دکوم کور مشر نوی نو ہغا کور غرانی گی
امریکا او سعودي عرب د دې چاودنو په کلکو ټکو کې غندنه کړې ده ولې سپل شو کورنۍ او سره خفګان شریک کړي دي د پاکستان نگران حکومت د 2 ورځو بلوچستان عوامي ګوند د 3 ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی د پیښور کمشنر ویلي چې د انتخاباتي مهم پر مهال له کومې بدې پیښې څخه د بچ کېدو لپاره ټولو کاندیدانو ته له ځان سره د مخصوصو وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده د کمشنر شهاب علي شاه له دفتر څخه نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د کاندیدانو د امنیت په برخه کې پرون په یوه غونډه کې پریکړه وشوه چې د وسلو سربیره به سرکاري ساتونکي هم له کاندیدانو سره د جولای تر 28 وي خبر پاڼه زیاتوي سیاسي امیدوارانو ته امر شوی دی چې تر انتخاباتي غونډو 40 ساعت وړاندې با اړوند ادارې او پولیس چارواکي خبروي بلخوا سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام ستایلې دي خو وایي چې د استخباراتي معلوماتو لاري د بریدونو مخنیوي یقیني کړي په شمالي وزیرستان کې په 2 هدفي پیښو کې 2 تنه وشل شوي دي په سیمه کې نن چارواکو مشال ریډیو ته ویل تیره شپه ناصرګند وسلوالو د میرعلي په حیدر خیل سیمه کې یو ټولنیز فعال په خپل کور کې په ډسو وشل دي دغسې هم تیره شپه په تحصیل سپینوام کې فضل میر نومیتن په کور کې وشل شوی دی بلخوا د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته نن ویل د هدفي وشنو سیدي سبا له غونډه رابللې ده او پکې به یو وار بیا د احتجاجي ناستې او یا اسلام آباد ته د لانګ مارش کولو لپاره تګلاره ټاکی د پاکستان په خانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز تر نیول کې دروستو اډیاله جیل تعلق دول شوې دي نواز شریف او مریم نواز تیر شپه د ابو دابي لاري ل لندن څخه لاور ته تر رسیدو وروسته د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې چارواکو لغي څخه پاسپورتونه واغستل ویني ول او په بل الوتکه کې راول پندې اډیاله جیل ته ولیک دول پرون په ابو دابي کې نواز شریف یو ویډیوي پیغام کې ویل
ما ته معلومه ده چې زبا نیغ جیل ته لګل کیږم زه پاکستانی ولسته ویل غواړم چې دا هر څه ستاسو لپاره کوم زه دا قربانی ستاسو نسلونو لپاره ورکوم په دې کې ما سره مرسته وکړي
د جولای پر شپږمه د پاکستان احتساب عدالت په ایون فیلډ مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کلونو او مریم نواز ته د 2 کلونو د بند سزا اوربلې د جولای په شپږمه نواز شریف د عدالت پر پریکړې تنقید کولو سره ویلي ول چې د احتساب عدالت د پریکړې ضد به ستر عدالت ته ورسي د کابل یو شمیر ښځو په پاکستان کې په ښځو غږ کړی دی چې خپل سړي له جګړو منع کړي د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د کابل یو شمیر ښځو د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت کړي او دا ځانګړي لیک یې ورته سپارلی دی د دې ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت ته دوام ورکړي د افغانستان د لشکرګاه د لسمې حوصې اړوند پر یو پوسټه ځانمرګي برید شوی دی. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چاودنه د موټر بم په واسطه شوې ده چې پکې دوه پولیس وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر رسواک مشال ریډیو ته د چاودنه تایید کړه، خو وی ویل څلور پولیس پکې زخمیان شوي دي او څوک پکې نه دي وژل شوي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د برتانیې له وزیر اعظم ټریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډونالد ټرمپ پرون د برتانیې له وزیر اعظم په کور کې لاغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې زرګونه کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. ټریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ سره د ایران او روس په اړه خبرې اترې کړې دي. په امریکا کې یوې عدالتي جرګې په 2018 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لاسوهنې په تور د روس 12 استخباراتي کارکوونکي تورن کړي دي. په دغو کسانو تور دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ډیموکراتیک ګوند معلومات د انټرنیټ له لارې غلا کړي او بیا یې غلا کړي ایمیلونه افشا کړي دي. د امریکا مرستیال اټارني جنرل راډ روزنسټین تېره ورځ دا اعلان په داسې حال کې کړی چې درې ورځې پس به ډونالډ ټرمپ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشریزه کې ملاقات کوي. اټارنی جنرل د روس پوه سره د دغو تړاو لرونکو کسانو نومونه اعلان کړل او زیاته کړه چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر ضد یې سازش کړی و، خو روس ته تورونه رد کړي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 143 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپیه او 50 پیسې او په 143 روپیه او 25 پیسې. یو یورو په 143 روپیه او 50 پیسې او په 143 روپیه او 20 پیسې. یو درهم په 33 روپیه او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 33 روپیه او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 22 روپیه او 25 پیسې او په 22 روپیه او 25 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه یو اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه درې اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پېښور وبنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 28 او په کوټه کې 28 او 30 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د مستوم چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیر 130 ته رسیدلی دی. په روانو انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران وایي امنیتي حالاتو اندېښمن کړي دي. نواز شریف اولور جیل تا بوتل آیا د دوی ضمانت پا ممکن وی؟
یہ دغیر فیصلے خلاف جدید اسلام آباد ہائی کورٹ تشریشی اوقاتی جمع ضمانت ہوشی.
او اونیس پروگرام سروې کې د لیکوالي او فعالي وحیدا کاکړ خبري اوري.
ډیجیټل ټاچل اکونومیکلی سوشلی دا د پزونو خلاف دا د خلاف د اپیډاټ شکل دی ک لیکل وی او کوم
د مشال ترڅنګي واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بلوچستان عوامي پارټۍ د یو کاندید سراج رئیسانی پر انتخاباتي غونډه ځانمرګي برید کې د نوموړي په ګډون 113 تنه وژل شوي او تر 120 زیات نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې ښایي د مړو شمېره زیاته شي. د دغه برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال هم د ټلیفون پلي کړی. تاسو ستړي مشي وایو او د دغه پیښې په اړه څه تفصیل لري؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې پیښه کې سردم ګړې پورې چې د مړو شمېره د هغه وایو سره رسېدلې ده او د زخمیان شمیره چې د هغه د یو نیم سل څخه زیاته ده. څه ګړی له مخه زه د درنګړ ته تللی وم او د درنګړ چیرې چې د تېر مازدیګر دغه پیښه رامنځته شوې وه په کوم کې چې د بلوچستان عوامي پارټي امیدوار د بلوچستان اسمبلی لپاره نوابزاده لشکري رسانی هم وجل سوی دی داغ داو داد نور ورسارا ملگری ورسارا و او چکچی دی داغ پیش سوی دی حال تر پزیاتر کورون دا چو چپه او کور که دری کسان یا سلور کسان چپاقی چشا مشمان هم شاملو اغا مرو داتر مرو چی دی برای دشپی وخار تسپارن سویو او دیلی نن وخار تسپارن کدل بل پلو تا نن مازگر چی دی در سراج رسانی چی دی جنازه المنگ دی اغا لمرای اعلان تاویو چی دی پا کور کی سراوان او سپکوات که چی دی پاقی که بکیر دی اوس حکومت چی دی اغا در جنازه دی بدل کرده دی او دا با پا موسا گرون که کیر دی پا کنت ایریا که تر حکومت تر سخت سارے ملان دی نو دتی ورس با لشکر دا رسانی مرچ دی آغا و دا غط اوڑی و کانک تا مستوک تا آوارتا با آغا پخبل آبگری خاور کس دی و خاور تا سوار کس دی بل پلو تا چوبای حکومت دوه ورج چوی دا تور ورج پتوک دل منزول اعلان کرده دی نن دا حکومتی و دانوی پر چکم دا پاکستان بیرغ و آغا لان دی بڑی دی او دا ډول چې حکومت دا هم ویل دي چې دوی په پیسو کې چې کوم تورن دی دي هغه په ضد به کله ګامونه پورته کوي بل پلو ته په سیول هسپتال کې په بولان میډیکل کمپلیکس یا سی ایم ایچ کې چې کوم زخمیان داخل دي د هغو خپلوانو دا غوښتنه کړې ده چې حکومت دې اقسام د لاسه د زخمیانو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي او چې د مصوم کوم خلک مړه دي د هغو لپاره د مرستو اعلان وکړي د دې د کورنۍ سره د مرستې وکړي د دې د هم ویل چې زیاتره خلک د دې لپاره و دغه پرون غونډه تراغلی وو چې دوی هلته په سیمه کې د تعلیم اسانتیاوې نه لري د سیاست روغتیا اسانتیاوې نه لري روزګار نه لري نو دوی ایله درلوده چې دغه سراج رسانی چې کله اسمبلی غړی وټاکل شي نو دوی به د دې لپاره د تعلیم روغتیا او د روزګار اسانتیاوې برابروي په دغه هیله باندې چې دا خلک ډېر راغونډ شوي وو او دوی د مستونګ د شاوخوا بیلابیل سیمو سره ودرنګړ تراغلی وو او دوی په دغه انتخابي جلسه کې ګډون درلود خو دوی په دې نو خبر او بل خاطر د ځینو خلکو سره چې موږ خبرې وکړي هغه ول دا د حکومت چې دی دغه یو کمزوري ده د حکومت لخوا چې وو دغه د جلسې پر مهال هیڅ ډول حفاظتي انتظامات نه وو شوي او نه هم هلته د خلکو یا د مشکوک کسانو سارنه کېدل او عام خلک چې هغه ډېره په آزاد افشا تلو راتلو نو دوی دا وایي چې دا د حکومت ذمېداري ده چې هغه ټولو امیدوارانو ته چې هغه که د قومي اسمبلي وي که د سیاسي صوبایي اسمبلي وي د هغو ته تحفظ ورکړي او چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې نه یوازې په پاکستان بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او د هېواد په نورو برخو کې نه شي رامنځته.
اسمه د کور مودان اوریدونکو تاسو د مستونګ د پیخي په اړه تفصیل اوریدو خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه په سخت ټکو غندل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وړاندې مو د مستونګ چاودنې کې د وژل شوو او ژوبلو کسانو په اړه تفصیل اوریدو. اخوا د پېښور کمشنر هدایت جاری کړی دی چې انتخابي امیدوارانو ته به د وسلې ګرځولو اجازه وي او دوی به د دې خبرې هم پابند وي چې کله هم چرته سیاسي جلسه یا غونډه کوي باید متعلقه ضلع انتظامی او ضلع پولیسو ته یو ورځ وړاندې وایي او د جلسې یا غونډې ځای ورسره هم په سلاح وټاکي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پراتلونکو 15 منټه عام انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي امیدوارانو او د دوی کمپاینونو ته د امنیت پړه باندې پرون نا وخته د خیبر پښتونخوا نگران صوبای حکومت او د غرنګ د کمشنر په مشرۍ کې دوه بیلابیلې غونډې وشوې. د کمشنر پیښور شهاب علي شاه د دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼه تر مخه د انتخابي مهم دوران د څه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره به حکومت ټولو امیدوارانو ته د مخصوص وسلې د ځان سره ساتلو او دوی ته د لایسنس ورکولو اجازه هم ورکړی دی او دې نه علاوه کم سرکاري اهلکاران چې د دوی ساتنې لپاره دي هغه به هم دوی سره تر 28مې نیټې وي او دغه سیاسي امیدوارانو او ګوندونو ته هم هدایت کړی دی چې خپلې وړې یا غټې غونډې وړاندې به متعلقه انتظامیه او پولیس چارواکي 24 غنټې وړاندې خبروي او چې کوم ځای کې دغه غونډه کول شي باید په هغه هم پولیس او ځلي انتظامیه سره سلا وکړي شي. بلخو سیاسي امیدواران د حکومت دغه ګامونه ستایي خو لوی چې باید امنیتی ادارې هم ټول خپل استخباراتي یا د معلوماتو شریکولو عمل یقیني کړي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبای ویان جلیل جان پدیړه مشال لیډو توای
اور کوټ کارن میټګونو نه پاره هو اوس تا مشکلات دي کنه لگا اوس رس کې دمو پیزه پیزه اتا تا کارن میټګونو وی ګل پروف سکیورټی بغار دی او دا کو جو موري لای دارو دا او د حکومت ته او د پولیس ته هغه پدې اوله باندې خپل ځان وښه تي لګ کور دا سيزونو خل دي چې ته چاته وې چې دا کار والا سکیورټی تا تا خطر دا دا د مسیال تا نه دي خپل هم څو کنه تا خپل افورت وکای کنه چې تاسو کړی
بلخو د عوامي نېشنل ګوند لخوا د 400 پی کې یو کم شپېتم صوبای حلقې لپاره امیدوار قاسم علي خان وایي چې په کومه کچا د موجوده انتخابي عمل او امیدواران په نخښه کول شي نو هغه لپاره باید حکومت کوټلې منصوبه بندي وکړي.
مطابقه تانې طویل پکاري د ډېر خبره ده د موږ تایید کوو خو سکیورټي ورکول د حکومت او د ادارو کار دا غو پدې نه کیږي ځکه چې کم کس راځي نو دا غو مطلب دا لري چې دوی پیژنیم نه چې یاره دا څوک دی او څوک نه دی دا و رجی دا بدرې انسیډنس او شو دا هم په دغه خلکو کې شو نو چې دا خلک دغه ځای ته ځي نو دا غو دا مطلب دی چې دلته لیفت سکنه سکیورټي ځکه خدا خپل ټارګټ ته رسی کنه جی ګور لکه هارون بلور صاحب شو اکرم درانی صاحب شو یا دانور رئیسانی صاحب شو نو دا غو ټارګټ ته رسی دی جی کنه نو دې ټارګټ ته رسی دل نه دی پکار
دغه رنگ دا خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایر دوست محمد خان هم پرون پابنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار اکرم درانی باندې د 14 ورستو د صوبې ټولې ضلع انتظامی او پولیس افسرانو ته هدایت کړی دی چې د هر یو سیاسي ګوند هر یو امیدوار ته یو شان سکیورټي امنیت ورکړی دی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د چارواکو ځای سرچینو په وینا شمالي وزیرستان کې تر شپه یو ځل بیا په دوو بیلو هدفي بریدونو کې دوه ځای کسان وژل شو دي. چارواکي وایي دواړه کسان په خپل کورونو کې دننه ناسرګند وسوالو په ډزو وجلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ په پیښو کې تیزه راغلې دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
چارواکي او ځای سرچینې وایي چې تیره شپه تحصیل میرعلي حیدر خیل سیمه کې ناسرګنده نیکاپوش وسلاوال چې مخونه یې پټ وو د یو ځایي کس کور ته وردن نه شول او د حیدر خیل سیمه یو سماجي کارکون یې په کور دننه په ډزو ووژلو چې پس په تیښته کې بریالي شول. د دوی په وینا دویمه پیښه تحصیل سپینوام کې شوې چې دغلته هم ناسرګنده وسلاوالو د فضل میر خان په نامه یو ځایي کس په کور دننه په ډزو ووژلو او د هدفي برید وروسته په تخته کې بریالي شوی. چارواکي وای دواړه هدفي وژنې ناسرګنده وسلوالو لخوا د شپې نه وخته شوی او دواړه کسان یې په کور دننه په ډزو وژلې دي. شمالي وزیرستان کې روان کال د فروری میاشتې را په دیخوا قریبا 14 هدفي بریدونه شوی چې د ځایي خلکو په وینا ټول د شپې مهال شوی او د ناسرګنده وسلوالو لخوا ځایي مشران ځوانان او د ټولنې فعال غړي په کور کې دننه په ډزو وژل شوې دي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان د سیوریلاند ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي چې د روانو دغه بدامنۍ پیښو د مخه نیولو غوښتنه یې کړې. د یاد تنظیم مشر نور اسلام داوړ نن مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن غوښتونکي دي او د لپاره سبا ته بیا غونډه را بللې.
امید دې امن په نوم دې ورو پکړی امن ته چا دې موریدو هغه د خپل دې مورید راکو او عوام زنې مطمئن نه دی دینا. امید یو ته په دې ستان کور کمیټي میټینګ ورغړا تا دې ته مشوره کی ملکونو ملیونو د کلی چې کیم غادي دا ټول په اعتماد سره خلی بیا وی ان شاء الله امید یې پر لټ کی او یا بیا لانګ مارچ کی اسلام آباد ته ان شاء الله په دا باندې مشوره راځي سبو ته میټینګ راځي.
ځای خلک وای چې سیمه کې روانو بدامنۍ پیښو ولس یو ځل بیا د امن په حواله اندېښمن کړي او دوی په خپلو کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي سو دولت او امنیتي ادارو نه د بدامنۍ دغه لړۍ د مخه نیولو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان احتساب ادارې یا نیب چارواکو د جولای پر 14 شپې مهال پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور د پینډۍ اډیالې زندان ته یوړل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پیګال لندن نه لاهور ته له رسیدو سره سم گرفتار کړل شول. د جولای په 6 د اسلام آباد احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د نواز شریف له لندنه تر اډیالې زندانه پورې سفر او نیولو په اړه تفصیل د ګل ایاس ناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندن د زیارت په ماخام را روان شوی ول. دوی د جمعې په سحر د متحده عرب اماراتو ابو ظبی ته ورسیدل او هلته تر 2 غنټو پورې ایثار ول. په ابو ظبی کې په جهاز کې سپریدو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ویډیو پیغام خپور کړو او په ولسی غږ وکړو چې له دوی سره ودرېږي. ماته معلومه ده چې زبا نیغ جیل ته لیگل کیګم. زه پاکستانی ولسته ویل غواړم چې دا هر څه ستاسو لپاره کوم. زه دا قربانی ستاسو نسلونو لپاره ورکوم. په دې کې ما سره مرسته وکړي. په ابو ظبی کې د نواز شریف جهاز 2 غنټې ځنډیدو وروسته د پاکستان وخت سره سم د شپې 9 بجې لاهور ته ورسېدل. په لاهور ایرپورټ کې د نیب اهلکاران د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د نیولو لپاره موجود ول. د ایف ای اهلکارانو د نواز شریف او د هغه لور پاسپورټ ضبط کړ. د دې وروسته نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په وړوکي جهاز کې له لاهور اسلام آباد ته د شپې 10 بجې روان شول. د پاکستان رسنیو تر مخه نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لاهور اسلام آباد ته یورل شر او د شپې 11 بجې ورسېدل. د دې مخکې د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف خپل پلویانو ته ویلي وو چې د نواز شریف هرکلی لپاره ایرپورټ ته ځان ورسوي. خو د پنجاب نگران حکومت په لاهور ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې ول او ایرپورټ ته ټولې تلونکي لارې تړلې وې. د جمعې د لمانځه وروسته د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف په نگران حکومت تور ولګاو چې د دوی سلګونه کارکونان یې نیولې دي.
یہ عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، پورا
دا پاکستان ولستے ټول لاہور د نواز شریف ہر کلی لپاره راوته دي. د پنجاب صوبې لاہور ترڅنګ په نورو علاقو کې هم د مسلم لیگ نن په لویانو مظاهره وکړي او په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي ول. په لاہور کې د مسلم لیگ نن یو مخکخ او د بهرنو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف خبرلنو ته ویل چې نواز شریف وطن ته د ووټ عزت لپاره راضي
اور کی ٹیکرز کا جو کردار پچھلے چند دنوں سے
لسور زورایسی د نگران حکومتونو کردار او په ځانګړي توګه په لاہور کې قانون او ضابطو څخه سرغړونه کیږي. خوبلخوا نگران حکومت ویلی دی چې هر څه د قانون او آئین مطابق کوي. د جولای په 18 په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته یې د 1 کال سزا اورولې وه.
اوریدونکو تاسو واورئ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې جیل ته بوتلل شوی دی. دا چې اوس نواز شریف او لور یې د حق لري چې د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کړي، دا پوښتنه مو د قانوني چارو له کارپو نور عالم خان نه کړي چې قانون د دوی پر ضمانت ته خوشی کېدو په اړه سوای.
قانون دا وی چې تل یو سړی ته سزا سناو شي نو هغه نه پس هغه سره رائټ اپ اپیل دی. دے دا اغیر فیصلی خلاف جدے اسلام آباد ہائی کورٹ تکلے شی او دا ویدے شی چی وقتی طور باندے دے چی دے دا فیصلہ چی دے دے کی ما تا ضمانت راکتے شی دا فیصلہ دے چی دے سسپینڈ کرے شی دے دے عمل درامت چی دے دے باندے دے چی دے فیلحال چی دے کار نکی گی او دا کسان دے پا ضمانت باندے خیال کرے شی او پا دے کی کوی امکان دے ولی چاکمہ فیصلہ شوی دا پا اغیر باندے بحیثیت یو لیگل ایکسپرٹ چی دے مونگ چی کرا اگر فیصلہ ہو کتلا نو اگر مونگا پا تاریخ کی بڑیر پا یہ کمزور الفاظ سر یادی دی ولی چی اگر کی دا دیدی چی دا خلاف سے غندی کری چی دی کو چونکی مونگا نو اگر چونکی چی دی دا عدالت سر سے غنیشتا دی ولی چی عدالت پا اگر بنیاد بانی چا تا تظاور دیدی چی کم چی دی استغاثا نیب ثابت و ثبوت چی دی دا چی دی او سپوری اگر پا غفل فیصلہ کی دی چی ندی کری چی دی نو پا دی اگر بانی کبھی امکان دی چی پہلا دا صدر او دا مریم چی دی پا دی بانی دا اگر
اوریدونکو راځي په بلې موضوع ته. د پاکستان ترهګرۍ ضد ادارې نکټه د جولای په 11مه یو فهرست خپور کړي چې 50 خبریالانو ته د وجلو غواښونه دي. په دې نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی دی چې یو ترهګر پنډۍ ته رسیدلی او یاد خبریالان په نخښه کولی شي. نور تفصیل لګول ایاس نور.
د خبرونو فدرالي سازمان پی ایف یو جی مشر افضل بډ مشال اړو ته ویلي دي چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو بندیزونه او خبرونو ته غواښونه د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. افضل بډ دا خبر په داسې حال کې کړي چې د ترهګرۍ ضد اداره نکټا یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې 50 خبرونو ته غواښونه دي. په دې فهرست کې خبریال حامد میر، متی الله جان، اعزاز سید، وحید مراد او عمر چیما شامل دي. په دې کې عمر چیما مشال اړو ته ویل چې په دې موضوع خبرې نه کول غواړي. متی الله جان هم مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې دا فهرست کې کتل دي خو په دې تبصره نه کول غواړي. بیا اعزاز سید مشال اړو ته ویل چې دا یو چیلنج دی خو نور پرې څه خبرې نه کول غواړي. خو د جیو ټلویزیون انکر او وتلې خبریال حامد میر مشال اړو ته ویل چې د پاکستان کورونو چارو وزارت او نورو ادارو له لوري لومړی وار نه دي چې داسې فیرس خپور شوي. د حامد میر په خبره په هغه د قاتلانه حمله نه مخکې هم یو فیرس خپور شوي وو.
تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا اس سارے معاملے سے. اگر
خوبدی فیرس کی چکم خبر اعلان دی چی عدالتی او سیاسی خبرون اور کوی زما پاڑا د غیر ریاستی عناصر او طالبانو پر رد خبرات منلو وردا خو نور کسانو کل هم داسی خبر نه دکړي. ما د ملالې په معاملات د طالبانو سخت مخالفت کړی وو. دا فیرس ډیر په مشکوک انداز کې خپور شوی دی. د خپل ځان پاڑا ډیر واضح هم چې دری د ما په نخ کولې شي. خدا نور کسان لسه مدیر هيسي د ریاستي پالیسو سره مخالفت کاو او په ځانګړي توګه پر مطبوعاتو بندیزونه غندل.
د پالیسی ہے کچھ ایشوز پہ خاص طور پہ جو میڈیا پہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے.
خبریال حامد میر ویل چې د فیرس ډیر پختون راپورته کړی دی او باید حکومت د دې پختون جواب ورکړي. د خبریالانو فدرالي سازمان مشر افضل بټ بیا وایي چې باید دا فیرس نه به خبر شوي او د دې نقصان ټولو ته رسیږي.
لومړی دا چې د ترهګرو کار یوازې وجل نه وي بلکې ویره تر خپرول وي. دا سه فیرست خبرولو سره په ولس کې وارله مخې ویره تر خبره شوي او ترهګر خپل مقاصد کې کامیاب ښکاری. بل دا چې د هغو کسانو ژوند نور له خطر سره مخ شي او یو بل قوت لدی ګټه پورته کولو کوشش کوي.
افضل بٹ ویل چې د دې غوښونو مخنیوي لپاره متعلقه احکام سره خبري کوي. بلخو د پندای اسلام آباد خبر اعلان سازمان مشر مبارک زیب خان مشال ورته ویل چې حکومت دا خبره په سنجیده توګه واخلي او د خبر اعلان ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه باندې هم پاکستان فدرېشن اف جرنالیسټس خپل تشویش اظهار کړی دی، چایا دا صحافیان چې دی کدیو په مختلف پیشو کې یا مختلف زګونو کې کار کوي، نو دا دی چې کم ژوند ته خطر ده یا دغه نه دی حوالے سره چې کم مجلس دی یا احتیاطی تدابیر کول لی اغستل لی اغا دی حکومت لپاره کار دی چې واخلي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې لسو ورځو راځي د پاکستان په مختلفو خارونو کې د خبریالانو لخوا پر مطبوعاتو د زیاتیدونکو بندیزونو پر ضد مظاهره وشوي. دا مظاهره د خبریالانو د فدرالي اداري پی اف یو جی په غوښتنه سره شوې دي. د پاکستان مختلف ورسپانې او ټلویزیون چلونو شکایت کوي چې پر دوی سنسرشپ او نور بندیزونه زیات شوي دي، خو حکومت په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي.
اوریدونکو د ماسپخین درنیمې بجې شوې دي. لن خبرونه د انیس اجمل ناورو.
په بنو مستون کې په انتخاباتي غونډو چاودنې شوې وې چې پکې شاوخوا یو سل 15 کسان وژل شوي دي. پرون غرمه د بلوچستان په مستون سیمه کې ځانمرګي برید وشو چې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار سراج رئیسانی په ګډون پکې 130 تنه وژل شو. د دې وړاندې پرون سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د متحده ایالاتو مجلس عمل امیدوار او پخواني وزیر اعلی اکرم خان دورانی پر قافله چاودنه وشوه چې پکې دورانی روغ وتلې خو څلور تنه وژل شوي دي. د پیښور کمشنر ویلي چې د انتخاباتي مهم پر مهال کومې بدی پیښې څخه د بچ کېدو لپاره ټولو کاندیدانو ته له ځان سره د مخصوصو وسلو سازلو اجازه ورکړې ده. د کمشنر شاه ولی شاه له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کاندیدانو د امنیت په برخه کې پرون په یو غونډه کې پرېکړه وشوه چې د وسلو سربیره به سرکاري ساتونکي هم له کاندیدانو سره د جولای تر 18 وي. په شمالي وزیرستان کې په دوو هدفي پیښو کې دوه تنه وشل شوي دي. په سیمه کې نن چارواکو مشال ریډیو ته ویل دا پیښې د میرالی په حیدر خیل سیمه او د تحصیل سپینوام کې شوي دي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوري مریم نواز تر نیول کې درستو ایډیالا جیل ته لیږدول شوې دي. د جولای په 6 د پاکستان احتساب عدالت په ایون فیلډ مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کلونو مریم نواز ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې په ښځو غږ کړی دی چې خپل سړي له جګړو منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګم مشال ویډیو ته ویل چې د کابل یو شمېر ښځو د پاکستان د سفارت مخې ته پرلته غځولې او دا ځانګړی لیک یې ورته سپارلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د برطانیې له وزیر اعظم ټریزا مے سره په کتنه کې غوښتنه کړې ده چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. او په امریکا کې یوې عدالتي جرګې په 2018 کال کې ولسمشر ټاکنو کې د لاسوهنې په تور د روس 12 استخباراتي کارکوونکي تورن کړي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سروتا. په دې پروګرام کې د لیکوال او فعال وحیدا کاکړ خبري اوري. قربانې مليها امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زمليها میر ساده هرکلی وایم. نن راځه په پروګرام کې ویدا کاکړ ملمنه ده. ویدا په کراچي یونیورسيټي کې د وکالت زده کړې کوي او یو ټولنیز فعال ده. ویدا له یو تنظیم ډست اون بوکس سره کار کوي چې د پښتو کتابونو د چاپولو په برخه کې هلې ځلې کوي. د دوی تنظیم مختلف کتابونه راټولوي او پښتو ته ترجمه کوي. ویدا په فیسبوک د ښځو د حقونو لپاره یو ګروپ هم چلوي چې میری بھی آواز سنو نومیږي. نن په پروګرام کې لویدا سره خبرې کوو. دا وی سره زمونږ رابطه شوې ده. ایت ستړي مشوایو. ستړي مشې ویدا. بالکل ٹھیک ٹھاک. په کراچی کې تاسو پاتې کیږئ نو څنګه کراچی کې تاسو څه کوئ او التم زده کړې روانې دي که دا غي حال راکې؟
بالکل زه په کراچی کې اوسېږم. دلته د لا سټوډنټ یم. زما کورنۍ هم دلته زما سره ده. دلته مطلب د معاشره کې چې کوم څرنګه ظلم روان دي، په چا باندې کار وي، هغه مینټلي ټورچر وي، فزیکل ټورچر، اکنامیکلي، سوشلي، د هغه د ظلم خلاف، د هغه خلاف د احتجاج شکل وي، که لیکل وي، هغه کوم د ظلم خلاف چې کوم ظلم کوي، زه به هلته آواز پورته کوم او تر اوسه هم پورته کړی دی.
صحیح. ودا تاسو خو ورسره ورسره زده کړې هم کوي او تاسو وای چې په معاشره کې کمی بے انصافی تاسو وینئ د هغې خلاف تاسو آواز پورته کوئ، نو دا کار اسان دی لکه اکثر خلک مشکلاتو سره مخامخ شي؟ نو
خپله دغه یقین لرم، په دغه خبره یقین لرم چې تر څو پورې انسان یو ظلم ګرني په ځان یې برداشت کوي، نو هغه ظلم په هغه باندې زیاتر شي. نور به پر زیات شي خو ختم کړ شي نه، لیکن چې موږ د هغه خلاف آواز پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، د هغه ظلم خلاف مزاحمت وکړو، نو هغه ظلم د برداشت یو تور بخامخا د ختمه کېدو یو تور بخامخا را پیدا شي. زه یم د ظلم خلاف همیشه آواز پورته کول پکار دي، او موږ ته پکار دي چې موږ خپل ټولنه ته هم دغه شعور ورکړو چې دوی ظلم ونه زغمي، بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي.
او ویده تاسو اصل کې د کوم علاقې سره تعلق ساتي؟ او بیا کراچۍ ته تاسو څنګه مخه شو؟
او بالکل، زه د کلاسیک لاندې تعلق لرم، کاروباري سلسله کې په وزیرستان کې هم تایم تیر کړی دی، او دلته کراچۍ کې
فرق وینه تاسو بل د کراچۍ په ماحول کې؟ بیا تاسو چې د کوم علاقې سره تعلق ساتئ، نو د شعور تاسو خبره کوله؟ نو
بالکل، او زه خو بیا خپل پښتني ټولنه کې هیڅ کوم مجموعه ښځې دي، د هغو د اکوب دپاره هم کار کوم، ځان چې په دې کې دومره شهور پیدا شي، مطلب دوی چې په خپل کور کې روټۍ پرې نه وه، د هغه اجازه مطلب دوی ته په دې وټوکل چې ستا روټۍ په سم لاس نه وخوړه، په چپه لاس ته وخوړه، یا تا په سم شی پښه باندې مزه په چپه پښه باندې، مطلب دغه دپاره هم دوی د یو نر د حکم دپاره انتظار باندې ناستې وي، په خپل ځان هیڅ حیثیت نه لري. نو زه وایم چې نر او ښځه برابر دي، هغه په سوسایټي کې دا شي ته یو فرنده شي، یو مرغۍ شي، چې دوه کارونه یې څنګه وي بیا دا البته.
او تاسو خو اوس کراچۍ کې پاتې کېږئ، وخت په هم تیر کړي، نو هلته څنګه د پښتنو ښځو څنګه تاسو حالت بیانولی شئ چې زیاتې پرمختللې دي او که نه؟
بالکل، داسې کورونه مې هم لیدلې، داسې کورو سره مې هم تماس ته په کور کې نه ریډیو شته نه تلویزیون شته، چې مطلب یو پردی کس والله د کور د بار به تنګ در ښځو به منوي، او داسې کورونه مې هم لیدلې دي چې خپل ماشومان نجونه یې سکول ته نه پرېږدي، چې تپوس مې ترې نه وکړي چې ولې نه پرېږدي، او زموږ نیکه وصیت کړی دی چې نجونه به د سکول سبق نه وي، مطلب دومره لوی ښار کې هم د دې دغه سوچ نه، په کلي کې خو د دې شو ډېر په شا دی.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، دنیا یوسفزی، تاسو ټلیفون کړی دی د میلمنې نه، بس تپوس لري تاسو؟
زه دوه تپوسونه کوم، پیله دا تپوس ترې نه کوم، چې اوس چې کومې پښتني فرینډ کنه د کوم چیلنجونو سره مخ دي، هغه کوم چیلنجونه دي، یا کوم دوی راځي په سوشل میډیا باندې د جنکو د حق غوښتنه کوي؟ دا یوازې په سوشل میډیا باندې لکه ممکن نه چې د دې سره د جنکو ستونزې حل شي.
ودا یو بل اوریدونکو ته هم ورزو دا غوینم ته پوسټ کو، لکه تلی سیما برو ټلیفون کړي دی، استړ مشه
ډیر زیات مننم کوم. از اکثر چې کوم په مختلف مونږ داسې چې کوم نن اورګنایزیشن دی پاغه پیجونو کې ملګریو، د دې ډیر زیات خلیکنی دی، اور رقم مبارزه ده، نو ډیر زیات چې کوم نن یو قسم له لانور بریا ورته غواړم چې په پښتنو کې لا دونې خلک دی په کراچۍ غونډه کې چې کوم نن خار کې د پښتنو نمائندګي یا پریزنټیشن کوي، زبلند راشه چې کوم نن خپل پښتنې ته مونږ چې کوم دی یو متل او هغه متل داسې دی چې هغه په مونږ په ځان باندې بیا دسی لکه امپلیمنت کوو، یریګ ور سره او اواز کوو چې په بیسیت ته پښتنو چې خوده مور تحصیل او تانو د کچرو نو ساته، نو په هغه تناظر کې ویا خبره کوم چې دلته کې زمو خوا کې چې کوم نن عدالت ته دلته کې پاغي کې بیا مونږ ګورو، نو مونږ د دې خبرو سره عادت نه یو چې کله زمونږ ارو مرو دغلته کې واسطه راشي، نو بیا بالکل چې کوم نن ذهن فکر او سل زمون کار نه کوي، او د دغه سيزون سره عادت نه نو دی د خپل دغه چې کوم نن دی د لا محاصل لیس د کړي کوي، دغه رانه کې دی وای چې خزینه چې کوم مثال په تور دلته کې لا د داغه مطابق چې کوم نن د خور لور حق دی، دا چې کوم نن فیملی کې سونه دي دی پښتنو ته بده ایجوکیټ کول د پاره چې کوم نن په مختصر ټکو کې دی وسو ویل غواړي چې آیا دغه عدالت چې کوم نن د ارو مرو مون تسل پسل دغه شانتي حقونه راکول شي کنه؟
خو ته پوښتنه کوي چې مطلب چې خای په سوشل میډیا باندې اواز پورته کول ضروري دي که عملی ګام هم ضروري دي؟ نو زما ان چې ډېره ضروري دي، ځکه چې په سوشل میډیا باندې هم زما دغه سټوري نشته چې هغه زما نه متاثر شو، دا غواړي چې د دې څنګه کار وکړي، زما سره یاري کې نور دي دغه شان. زه همیشه دغه کوشش کوم چې موږ چې په کومه پښتني ټولنه کې چې ښځې چې څنګه د بندیانو رنګ په خپل کور کې ژوند تېروي، زما خو هدف هم دغه دي چې دغه ښځې دغه نجونو کې دغه شعور پیدا کړم، دغه همت په کې پیدا کړم چې ځان باندې ظلم برداشت نه کړي، بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي او خپل حق وغوښتل زده کړي. بخښل موږ په خوا کې دغه مطلب رواج دی چې اقوا ورونه ته وبخښي، خپل به هڅه ژوند تیر کړي، سخت ژوند تیر کړي، خو اقوا وبخښي، اقوا یې بخښي. زه خو یم چې اخیستل پخکار دی،
غوښتل هم نه دي پکار، اخیستل پکار دي. غوښتل خو سړی د پردي حق غواړي، اخیستل مطلب هغه ستا خپل حق دی، هغه تاته اخیستل پکار دي. ویل چې دومره شعور پکې پیدا شي چې دوی هغه خپل حق وپېژني، او دغه حق دوی ته قانون هم ورکړی دی. نو دغه کیسونه حل شوي هم دي، زما تر مخ ډېر کیسونه حل شوي دي، او پر دغه باندې کار هم روان. یوه کیسه درته وکړم، اوس چې دا کومه چې نور نکاحنامه ده، په دغه کې ستا سره دغه رای شته چې ته د طلاق غوښتلې حق هم ښځه په هغه نکاحنامه کې لیکي شي، چې مطلب که بیا هم په وخت دغه ژوند ته څنګه څنګه شوم، بیا زه طلاق اخیستلی شم، بیا هغه ښځه هم طلاق ورته وي چې دا هغه په دغه پیپر کې راځي. خو زموږ پښتانه ښځې مطلب ورته وي چې ته بیا حیا یا دغه سیته کې ورنه وکاروي، مطلب یو کلچر داسې ډیولپ شوی دی. اگر د سدیانو زه راډیولپ شوی دی، هغه په بدلون کې به وخت لګی شي، لیکن که موږ کوشش وکړو نو هغه موږ بدلوی شو، ډېر زر به بدل شي. دومره وخت به هم نه واخلي که څومره سدیانې چې دوی په یوه سوچ په یوه کلچر په ډیولپ کېدلو کې ولګوي، مطلب ښځه به تر کور دننه پاته وي او سړي سره به ټول واک وي د معاشرې د سوسایټي. زه خو خپله دا یقین لرم چې د اولس د کام د خدمت ښځه هم هغه شان کولی شي چې څنګه یې سړی کوي.
او څنګه چې د دنیا یوسفزی تپوسو کو کنه چې خزي دوی د پښتنو خزو تپوسو کو چې د کوم چیلنجونو سره مخامخ دي.
ما دین شي دا چې لیدلې دي، چې مطلب خپل کورو کې نه خوشاله، خاون بر باندې ظلم کوي، نو خپل ظلم بر باندې کوي، لیکن دوی د پلار کو ته نه شي، د پلار کو د دوی د کار بند شي. مطلب چې دوی یو واره نکاح وسه د فرتای شي تا د میړه د کور ستا جنازه وځي، هغه ورونه هم بیا نه برداشت کوي. لیکن کمز دا یو کلچر ډیولپ کړه، د دې سره خپل حق دې پدې کې یو سیاسي شهور یو پدې کې کالي شهودي پدې سره تعلیم وي، دا د خپل ځان خپل برداشت کوي چې دا بیا نه ورور ته محتاج ده او نه میړه ته محتاج ده، بیا دا خپل خرچا او هر څه خپل برداشت کولای.
یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی،
یوسف خان مسلم باغ خبرې کوم. دا تاسو کوم د میلمنین چې دا مبارزه کې د شوز د پاره دی، نه دا تاسو کوم اې دی څه بدلون ښکارا بدلون راوستل دی کنه کې راوستل دی، یو څه ثبوت لري؟
او بالکل که څنګه چې ما ته ته چې دا وصیت شوی او ویلی چې موږ خاندان انجونه بنځي، نو د وی دی یو څو لیکچر زره انجونه و چې سکول ځي، دا ما د پاره دی لوی بدلون دی چې ما هغه سړی کنوینس کې چې ستاسو خدونو په باره کې ستاسو جلا تپوس کړی او ستاسو د پلار حق پرتا جلا دی، په تا باندې ستاسو د لونو حق جلا دی. که ته اسلامي تور ورته وګوري، که په پښتني تور ورته وګوري، که په هر تور ورته وګوري، د دنیا په هر قانون کې ستاسو د لونو پرتا باندې جلا حق دی.
دا ډست آن بوکس تنظیم دی، سو ارګنایزیشن دی، څنګه جوړ شو په دې کې تاسو څه کوي؟
موږ اول خپل بکن ډاٹ کام ورته په فیسبوک باندې یو پیج یو لکس اویا زرا لایک سی دی پاګه کې موږ مطلب پښتو شاعري او د پښتو شمول پښتانه چې کوم شاعران دي خو به موږ پروموټ کول. دغه د داس فون بوک سره دا تر خپل وطن لاندې کار کوي. موږ دغه مورال دي چې موږ هغه ټاپکس په چیرو پر سوسایټي کې چې تر اوسه نه دي چیرل شوی. تاسو سیکولریزم یو داسې ټاپک چې موږ په کومه سوسایټي کې اوسه اگر مذهبي انتها پسندي دلته ډیره کړي. خلکو په دا نه پوهېږي چې مذهب څه دی. اگر انسان خپل ذاتی فرض داغه او د الله دنیان یو رشتہ ده، څوک یې په چل په زور نه شي امپوز کوي. نو موږ څه غواړو چې موږ مطلب پښتو موږ ځکه مطلب ټاکلې ده چې موږ په پښتو ژبه کې دوی ته ورسوو. دغه کتاب چې دی سیکولریزم دا سبتیاسن په اردو کې لیکلی او ډېر ښه یې لیکلی دی. موږ هغه پښتو ته ټرانسلیشن واړولې او بیا موږ چاپ کړي. موږ دغه تر خپل وطن او تخت خوندب دا موږ چې کومې د فیسبوک تر لارې دوستان سره جوړ شوي یو ویم په عام دې ژوندۍ کې موږ نه سره ملاو سي. خو دا کار موږ روان دی. دا بوکس مال کراچی له هم راځي، دا بوکس روب له هم ځي، دا بوکس کوټه له هم ځي. موږ مطلب بوکس کال لګو دکانو ته نه ورکو. دا کتاب چې په مارکیټ کې په 800 روپے دی، موږ هغه کتاب خالي په 100 روپے ورکو. خالي هغه قیمت چې نفس په څومره چې چاپ شوی دی.
او دا کتابونه تاسو چاپوي چرته؟
کتابونه په پېښور کې موږ چاپ کوو. زموږ ملګری اشم خان هلته په دربان دی کار کوي.
یو خو تاسو د سیکولریزم بوک کتاب یاد کو کنه چې
ټول ناولنې موږ د بچه خان بابا کتاب چاپ کړی. اگر موږ مقصد دا و چې یو خو پاکه کې چې انسان یې پاره کې د خپل کام د پاره یو اندی نه یو جذبه هغه کې پیدا شي، بل د کتاب پښتو ډیر اسانه و چې څو کې هم ولولي نو هغه پښتو لیکل زده کړي. دا زما خپل ذاتی تجربه ده. زما اول پښتو لیکل نه و چې د کتاب ولولي، بعد ما پښتو لیکل زده
نو یو ساسو د باچا خان بابا کتاب دی زما ژوند او جدوجہد سیکولرزم دغه شانتی آی ایم ملالا د ملالا یوسفزئی باره کې کوم کتاب هم تاسو ژباړل دي کنه
او پخ باندې کار لګیا دی امدر ورکسی پاغه باندې کار کوي لګیا دی موږ مدد بقاعده دا یو پروسیزی دا رقم لیکوال تی دا سره یو فیلینګ کوي تا من کنډیشن سو دا غو یو سو موږ دی پاغه کتاب باندې کار په خې مرایل باندې لګیا دی هغه باندې دا چاپټر مرایل موږ ورسو
او دا تاسو چې کتابونه چاپوي دي د پر بخه مخالک د پیسو ضرورت وی د فندونو ضرورت وینو اس څنګه بیا چلی لکه پیسې څنګه تاسو برابر وي
بالکل دا یو ملګری هم راسته راسره و چې مطلب موږ ډېر نږدې ملګري هغه هم راسته راسره کوي چې خدا زموږ فاونډر چې دی پیاز خان نو په ټول سټوډنټ چې پیاز خان شریا کې کار کوي نو زموږ مالی مرسته ټول هغه کوي او چې دغه سټوډنټ سي مطلب دلته د وړه خرچه سي هغه موږ خپل پاکټ منی زبردست کوو
او ودا د سجیر جینا کې به وی تاسو او ریبا نو هغه تاسو د تشویقولو لپاره بس ویل غواړي
بالکل چې دای چې موږ خپل وطن ډاٹ کام هم خپل پیج دی تاسو باندې او د خلنګ زپ فیسبوک باندې موږ د ډاکټ فون بک لایبرری چلو تاسو چې موږ بک اپلوډ کوو نو هغه زما د فیسبوک پانا باندې هم ما سره اړیکه کوي او د پیج په ذریعہ هم ما ته میسج کوي سي او زما په ګروپ کې هم ما ته راشيدلې سي
په اخر کې به بس تاسو ته پوسو کما چې ټول اوریدونکو ته به د تاسو له خاصه پیغام
بس دا کوم ارمان هم دی او دا خلاص ما هدف هم دی د خپل ژوند چې پښتنې مېرمنې او انجونې خپل حق خپل پریز دی غوښتل یې پریز بس اخیستل یې زده کی او په ځان په دومره کې په ځان کې مطلب دومره شهور پیدا کی چې دوی هغه حق اخیستل زده کی
ډیر ډیر مننه ویدا ډیر خسته پیغام او ډیر
ډیر مننه
امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د الله په
اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوریت ته په دې خبرونه کې د پاکستان جمهوریت وفاقي پارلماني نظام ته کتنه شوې ده تاسو ته معلومه ده چې د 2013 کال د سرشمیرنې پر اساس نوې حلقه بندي جوړ شوې او د جولای پر 15مه نیټه انتخابات کیږي نو په دې پروگرام کې اوري چې د آبادی پر اساس قومي سملې چوکۍ ټاکل آیا اکثریت واکمنی ته لار برابروي او کنا د پروګرام جوړون کې پامیر ساحل دی
په پاکستان کې کوم جمهوریت ماډل یا نظام عملی دی د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنا دا سم نظام دی آیا د پاکستان جمهوریت نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنا په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوریت نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوریت نظام وجود لري که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خبرونه کې څو ځله لباس اوریدل دی خو وس له 2003 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملی ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوریت ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټکوایی دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبی آسیا کې پاتې شو
پاکستان کې چې کوم قانون پر 2003 کې جوړ شوی دی دا یې لمخې پاکستان اول خدای شي یو جمهوریت ملک دی او بیا دا چې دا وفاقي ملک دی مطلب فدرال دی دیکھیے صوبوں اور مرکز میں اس کے ہم تعلقات وبارہ کی اور آئینی حیثیت موجود تھی دیکھیے پارلیمانی نے پارلیمانی پہلے مانا رہے تھے پارلیمان کی سید راشی انتخابات کی نو اوی کول شي خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کی وای تاکي دا څو کې دته انګريزانو کافي مودا حکومت کړو په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې اوی دا چې کوم برتانیا کې رئیس نظام دی هغه دلته راځي کړو او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې کده پاکستان سیاسي او جمهوریت نظام ته ولیدل شي نو پدې کې کوم ستونزې موجود دي د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري او سیډونکو خالد عزیز وای برتانیې جنوبی آسیا نه پرې خوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پرې خوده دی وای پاکستان دی و مقصد لپاره جوړ کل شو او خلپای لای پوره ریاستی یا دولتی طاقت نه درلود.
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برتانیا دا هغه کا اراده نه و چې پارټیشن وکړي. او دا دویم عالمی جنگ نه پس هغه دا مالی حالات چې دی ډوره خراب شو چې هغه سره نور څه چاره نه صرف داو چې هندوستان اور پاکستان جوړ شي. او هغه دا پاکستان جوړتیا کې هغه یو خاص مقصد و. هغه مقصد و چې دا ورکا چې مونږ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونه افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران دے رکھوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دے علاقے ول پورا حفاظت کول شو دیو تکل لاڑو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی سر پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر پوجا اور سرا نورم سدا سکیم نو کے دا حالات قابو کری شروع نہ پاکستان یو دا سے ریاست جوش ہو کہ بے سرا پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وائی پاکستان وسائل نہ لرل نو زکے پ سڑی جھگڑے کے امریکہ سر عمل کرتو بوکڑ خو امریکہ او برطانیہ د سیاسی قوتوں پر جائے لپوج سر اڑی کی پرا خکڑل چھ لکبل پ سیاسی نظام کے د پوج مداخلے تا لار ہوارا شوا
داری ریاست پارا وسائل پکارو پیسی او دا پاکستان وجود دا سے یو علاقے کی ہو چی آغا باندے دا بین الاقوامی قوتونا والزور دیر گیا دے زمانے کے بیا کولڈ وار شروع شو گئن جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصلہ اکڑا کہ مون سرا وسائلم نشتا انوستانم مونگا لوے غٹ سا کر دے آغا سرا مقابلہ کول دے پاکستانی لیڈرشپ ہو آغا دا فیصلہ اکڑا کہ مونگ با برطانیہ اور امریکہ سرا بشامل شو او خپل کار بوچن برطانیہ اور امریکہ کے دیا کولڈ وار کے دا کوشش ہو کہ آغا بجائے دا چھے دا سیاسی قوتوں سرا خبرہ کرے ہو آغا زیاد تیار چھے دے دا آغا وطنوں دا فوج تا زیاد قبلیت حاصل ہو او دا مصر ہو گو رہی جاپان ہو گو رہی فلپین ہو گو رہی پاکستان دے ہو دے کہ دا دوار آغا پیکس جو سیٹو اور سینٹو آغا لاندے زمان چکم یو سیاسی نظام دے آغا سے دا فوج مداخلت آغا زمانے میں شروع.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شوی او حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، د بل چې دې کې برابره نمائندګي میراږي. د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاته ونی شي، هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده اور سینٹ کے ٹول صبح تھا برابر برابر نمائندگی ملا شعیدہ اور فیڈریشن کے دورے ادارے میں دشنی لیکن کہ پاکستان کے وطوئی دے گڈو مفادات و شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ چھے اگے کی ہم دا وڑی صبح کی اگے نمائندگی زیادہ دا اتے کسان لگے کڑی پنے کے شپک چیزی دا درے وڑو صبح نبی اور دا دو چیزی دا وہ پنجاب نہیں مردے سی ہو اگر دیکھ لیں تو چیک اینڈ بیلنس وہی بس یہ نظام دے
کچری ولوې صوبہ لوړې هغه سره په ځینو مواردو کې تیرې یا زیاتې کوي، نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټکوای د هغه لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خدای دې چې پاکستان کې ایمن نظام تدیر موقع ملو شي نه دا یو خدای دې چې کې دیکتاتوري پاتې شي دي او فوجي دیکتاتوري نه لري کار کوي. زه د خپل شوی چې مخدیه شوی د مکمل اوس هم یقینا چې او پنجاب کې کې ټول مغرب صوبه دا او ټول دا سرکښت صوبه دا لہٰذا اخلی یو قسم دا ناس بر دی پر نور صوبه باندې او په دې ځین کې خلکو وړو صوبه سره انصاف نه کیږي. خو چې کله جمهوری نظام یا ایني نظام خلک عدالت ته تلشي عدالت روښتا سپریم پاکستان سپریم کورټ چې
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي، موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات هم باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې دی، بجټ چې دی هغه کومي چلې راځي. دا ده چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاري ثبوت ورکړل شو، دا یو خبردان به چې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول، مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی و. اوس پاین کې دا راغلی چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی و.
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي، او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده.
دا جمهوریت روایت کې دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا ګراس روټ لیول وایو، هغه ته نه دی رسیدل. چې برابر درد لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي، یا صوبایي اسمبلی ممبران، دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغه لاس کې دي. او هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه پیدا شي. هندوستان ته تاسو وګورئ، دا هغه جمهوریت چې دی هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلې ده. او امریکا ته وګورئ، هلته هم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلق اوسېږي هغه پاتې کیږي، او دا ټولو نه زیات کرایسس دا دی.
په جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه افراسیاب خټک زیاتوي، د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدای دې چې اصل کې اصلاحات غواړي، ډیر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړ شي. باید ډیرو بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمائندګۍ نظام لري شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق رایې توپیر په وخت کې دغه شي پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا فعاله کېږي چې جمهوري نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوی چیف منسٹران به جوړېږي، نوی اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس، دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کړی. دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي، چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وټ زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چېرته خلک اوسېږي، څوک ګلو کې د یونین کاونسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زمونږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملی دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تیر بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د وسنی جمهوری نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه به بیا د جمهوریت سر راشو په مخه مخه.
جمهوریت